د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کور بیم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. وړاندې مو امریکا ته د ولسمشر په توګه د اشرف غني له لومړي سفر خبرو، او د دې سفر په ترڅ کې له امریکا څخه د هغه د احتمالي غوښتنو په اړه هم په خبرونو وروسته اوریدلی شي. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ټولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې خبريالان ته په وخت او دقیق معلومات ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر د نوروز لپاره افغانان ته مبارکي وایي، او د افغانستان له خلکو خپل ملاتړ ته او ژمنه کړې چې د افغانستان له خلکو ملاتړ ته متحد پاتې شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، نوې کال د ایرانیانو او امریکایانو لپاره یو موقع ده چې په خپلو کې روابط سم کړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ټولو دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې خبريالان ته په وخت او دقیق معلومات ورکړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي، د مطبوعاتو د کارکونکو په وړاندې تشدد د منلو وړ نه دی، او په دې ارتباط ټولې پیښې باید په جدیت وڅېړل شي. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ملاتړ خپلواکې ادارې نای پرون ویل چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې په څو میاشتو کې د مطبوعاتو ازادي لا محدوده شوې ده، او د خبريالانو په وړاندې د بد چلند پیښې نه دي څېړل شوې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس سبا د امریکا متحدو ایالاتو ته روان شي. په دغه څلور ورځني سفر کې به د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران هڅه وکړي چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره د افغانستان د اړیکو د شکولو لپاره خبري وکړي. دوی به د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما او نورو لوړتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو هم خبري کوي. د اجرایي رئیس ویاند جاوید فیصل نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د وی دوی به هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا د اړیکو یو نوی فصل پرانیستل سي. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا روابط د هیڅ یو لوري لپاره هم په ګټه نه و، نو د حکومت مشران باید د سمولو کوشش وکړي. ښاغلی فیصل زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت راتلونکي په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره مبارزه، او د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې او تجهیز سره د امریکا د مرستو څرنګوالی هغه نور درې عمده مسایل دي چې په دغه سفر کې به بحث اوربند کیږي. په دې اړه په همدې خبرونه کې ورسته رپورت لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې څلور مشکوک کسان نیولې چې شای په دغه شهر کې د ویښتې په وژل کې دوه او بیا د هغې مړی ته په وره چولو کې لاس لري. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي، په کابل شهر کې د پرونی پیښې د څرنګوالي لپاره د پولیسو څېړنې روانې دي. په سیمه کې عیني شاهدانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې قهرجنو خلکو پرون مازدیګر یوه ښځه په دې تور چې د قرآن مجید یوه کاپي سوځولې د شای د شمشیره زیارت ته نږدې په وهلو ووژله او مړیته یې ورواچوه. په همدې حال کې د دغه ښځې کورنۍ ادعا کړې چې هغه له څو کلونو راهیسې رواني مریضه وه. په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازي دفتر یا یوناما لخوا نن د نوروز لپاره افغانانو ته په ځانګړي پیغام کې ټینګار شوی چې د افغانستان له خلکو ملاتړ ته متحد پاتې کیږي. یوناما ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي، او په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم نن په خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړې چې دا به د افغانانو لپاره د سولې، ثبات او سمسورو کروندو کال وي. او د کونړ امنیتي چارواکي وای په وټپور ولسوالۍ کې په یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې اته ماشومان په کې مړه او زخمیان دي. د کونړ د امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په شاله غرمې مخکې وسوه چې درې ماشوم انجونې په کې ووژل شوې او 15 نور زخمیان دي. ښاغلی سید خیل ویلي چې د غاوان د طالبانو لخوا راوشتل شوی و، خو وسلوالو طالبانو په دې ارتباط لا څه نه دی ویلي. د روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي داسې دلایل نه لري چې پر اساس یې د دې هیواد اقتصاد د ښه کېدو خوشبیني ورته پیدا سي. پوتین پرون په مسکو کې د روسي سوداګرو غونډې ته وویل د دولتي بانک لخوا 14% ګټه شایي ډېره لوړه وي، خو د اقتصادي حالت له امله یې نشي بدلولی. د اوکراین په بحران کې د لاسته لوډو په خاطر پر روسیه لګېدلو بندیزونو او د تیلو د نرخ ټیټېدو د دې هیواد اقتصاد ته شدیده ضربه ورکړې ده. د روسیې روبل د تیر کال په پرتله $60 په وړاندې 40% رالوېدلی، خو د روسیې د مالیه وزیر پرون هم دې غونډې ته وویل چې د اقتصادي کمزورتیا اوج تیر شوی دی. اروپایي اتحادیه پریکړه کړې چې پر روسیه د خپلو اقتصادي بندیزونو دوام د مینسک د موافقې له بشپړې عملي کېدو سره وتړي، چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او د وسلوالو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي او اوربند غوښتنه کوي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون په بروکسل کې د اروپایي مشرانو غونډې ته وویل چې پر روسیه د بندیزونو دوام به د مینسک د موافقې له عملي کېدو سره تړلی وي. په دې ډول پر روسیه د اروپایي اتحادیه لخوا د لګېدلو بندیزونو موده د روان میلادي کال تر پایه وغځېده، ځکه د مینسک موافقه وایي چې اوکراین حکومت باید د 2015 میلادي کال تر پایه د خپل ټولو سرحدونو بشپړ کنټرول په لاس کې ولري. ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیه مشران د روسیې پر مالی، دفاعي او د انرژي پر سکتور د بندیزونو د زیاتولو د پریکړې لپاره په جون کې غونډه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو ویډیوي پیغام کې چې سپینې ماڼۍ خبر کړې د ایران خلکو ته د نوروز مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې د امریکا او ایران خلک په نوې هجري شمسي کال په خپلو کې د اړیکو ټینګولو او د یوې نوې راتلونکي جوړولو لپاره موقع وګڼي.
Our nations have been separated by mistrust.
They were as much ulusuna da tsul sizurai si da adam etmad aw weri pa khatar sara jalaw. Was da pasarlira rasido sara yuwa bala da parmaghtag mawqi laru che zmuj hiwaduna aw che zmuj hiwad aw nari ta baya gata warasije. Da pa mushtol amerikayano aw iraniano puri alari che la de mawqi tsa istifada wakro. Jumhur rais Barack Obama wail che ka da Iran rahbaran da la ghora nakri د ایران خلک به په انزواکی او له هغو ټولو امکاناتو چې په نړۍ کې شته به برخې پاتې شي. ایران او د نړۍ شپږ مقتدر هیوادونه د ویاټمی موافقه په اړه خبرې کوي چې د اقتصادي بندیزونو د لړ کېدو بدل کې به د تهران د اټومي پروګرامونو ځینې برخې بندې کړي. د روسیه، بیلاروس او قزاقستان ولسمشران په استانه کې سره ګوري. دوی باید تیرونی سره لیدلی وای، خو ولسمشر پودین په آخري لحظه کې له دغه پلان ووته او د هغه د صحت د خرابوالي اوازې خپرې شوې. ولسمشر پودین تر دې وروسته څو ورځې لا مازره لا درک وو، خو وروسته کرملین خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هغه صحت ښه ده او کوم ستونزه نه لري. د روسیې خبري اژانس ایترتاس وایي چې جمهور رئیس پودین به د بیلاروس او قزاقستان له ولسمشرانو الکساندر لوکاشینکا او نور سلطان نظرایف سره د اقتصادي کو پر پراختیا، د مسکو په مشرۍ د اروپا آسیا اقتصادي اتحادیه پر فعالیت او د اوکراین پر بحران خبري وکړي. او نن به د اروپا، آسیا او افریقا په زیاتو هیوادو کې ولیدل شي چې لمر تندر وهلی دی. کله چې سپوږمۍ د ځمکې او لمر ترمنځ برابر سي، لمر تندر وهلی معلومیږي. تندر وهلی لمر به نن د دنمارک، د فاروی ټاپو او د ناروې او ګرینلند په ځینې سیمو کې په بشپړ ډول خلک وګوري. رپورټونه وایي چې دغه پیشبه نن 2 ساعته دوام وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام او امریکا ته د اشرف غنی او عبد الله د سفر له جزئیاتو خبرو چې دوی به د دې څلور ورځني سفر په ترڅ کې له امریکا څخه وکړي. بیا مو په پخمان کې د یو شمېر افغان چارواکو له غونډې خبرو. په خوست کې د نوروز په درشل کې میلې روان دي.
ټول مدني ټولنې تیاری لري چې نوروز په خوشاندار مراسم سره ولمنځي.
په نورستان کې د یوې قومي شخړې د هواري لپاره سرپرست ولی له ولسمشر مرسته غوښته ده.
د کوشتوس کلی چې تقریبا 1500 فامیل پکې ژوند کوو، دغه کلی مکمل حریق شوی.
ملګرو ملتو پر پاکستان ژغ کړی دی چې ژر تر ژره له اعدامونو لاس واخلي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلي اس ام اسونه لولو. د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس سبا د امریکا متحده ایالاتونو ته په څلور ورځني سفر روان شي. دا د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته امریکا ته د ولسمشر خني او اجرایی رئیس عبدالله لومړنی سفر دی. ویل کیږي چې ښاغلی غنی به د دې سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د سولې د پروسې لپاره د امریکا ټینګ ملاتړ ترلاسه کړي. د تر دې مخکې د سیمې د هیوادو د ملاتړ د ترلاسه کولو هلې ځلې کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله به د امریکا په سفر کې له امریکایي چارواکو سره په خپلو خبرو کې زیات تمرکز له طالبانو سره د سولې پر خبرو وکړي. د سولې د خبرو موضوع په داسې وخت کې توده شوې چې د طالبانو د جګړې فصل پیلېدو ته نږدې دی او افغان امنیتي ځواکونو د ناټو له مرستې پرته د سخت دریځو پر ضد تصفیوي عملیات جاري ساتلي دي. په وروستیو کې د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې تیزې شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي او له عبدالله سره یو ځای به کمپ ډیوید او نیویارک ته لاړ شي. د امریکا تر دې سفر مخکې شاغلی غنی په وروستیو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکړ او شاغلی عبدالله هند ته تللی و څو له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په اړه د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. افغان مشران به د واشنگټن د سفر په لړ کې هڅه وکړي چې د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا بیا ځلي ملاتړ ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو لویدیز ډیپلومات فرانس پرس خبري آژانس ته وویل یو له هغو عواملو څخه چې د دې سبب شوی چې شاغلی غنی اوس اقدام وکړي شاید دا وي چې د جګړې د موسم تر پیلېدو مخکې په سوله کې تر ممکنه حده پرمختګ وشي. د دې سفر په هدفونو کې له افغانستان سره د امریکا اقتصادي ملاتړ او د دوه هیوادونو ترمنځ د راتلونکو همکاریو موضوعات هم شامل دي. افغان چارواکي هڅه کوي چې له 2018 میلادي کال وروسته د 15 کلونو لپاره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. متحدو ایالاتونو تر 2018 پورې افغانستان ته د مرستو تضمین ورکړی دی. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په مهال د امریکا او افغانستان اړیکې خړپړې شوې وې. د اجرایی رئیس وایاند جاوید فیصل وایي چې د دې سفر په لړ کې به د امریکا او افغانستان د اړیکو د عادي کولو هڅه وشي. په خاله متحدو ایالاتونو سره د افغانستان اړیکې په داسې یو حالت کې وي چې د هیڅ یو په ګټه نه وي. حکومت هڅه کوي چې په دې سفر کې خپلې اړیکې بیرته له امریکا سره جوړې کړي. تر دې مخکې ولسمشر غنی له وخت رسیدو وروسته هڅه وکړه چې له ګاونډي پاکستان سره اړیکې شي کړي. پاکستان ته د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو کلیدي لوري په سترګه کتل کیږي. پر دغه هیواد تور دی چې طالبانو ملاتړ کوي او که د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي په افغانستان کې جګړه درېږي.
امریکا ته مو د ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د سفر په اړه د اسمت ساروان راپور اوریده. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن ته د نوي افغان ولسمشر سفر لدی په لوه هم د اهمیت وړ دی چې له مخکینی ولسمشر حامد کرزی سره د اوباما د ادارې اړیکې ترنګلې وي. د دې سفر په اړه مو د امریکایي چارواکو له نظره نوریاس نوري په خپل راپور کې خبروي.
یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی وایي چې په کندهار او ننګرهار کې به د امریکا پوځي اډې 2015 کال تر پایه ونه تړل شي. واشنگټن پر دې غور کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ورو کړی تر څو له نوي حکومت سره د طالبانو په وړاندې جګړه کې مرسته وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پالیسي کې دغه احتمالي بدلون د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی چې له واشنگټن سره زیاته همکاري کوي ملاتړ کوي او نه غواړي چې افغان امنیتي ځواکونه له هغه برخلیک سره مخامخ شي چې له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد ځواکونه ورسره مخامخ شوي وو. د افغانستان په اړه په پالیسي کې دغه بدلون سره په یو وخت کې د نوي هڅو په ترڅ کې پاکستان او چین هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. واشنگټن د چین د دې اقدام چې د روغې جوړې د پروسې لپاره یو ډیپلوماتیک چینل پرانستی کلک ملاتړ کړی دی. د رویټرز په وینا دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د تیر کال د می د میاشتې راهیسې وضعیت تغییر کړی. هغه مهال د امریکا ولسمشر براک اوباما اعلان وکړ چې د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 10,000 شاوخوا نیمایي ته راکم شي او دغه ځواکونه به یوازې د کابل او بګرام له اډو څخه عملیات مخته وړي. سپین مڼۍ تر اوسه په دې اړه چې د کندهار او ننګرهار اډې به تر راتلونکي کال پورې ونه تړل شي څه نه دی ویلي. خو د اژانس په وینا اوباما به په راتلونکو ورځو کې په دې اړه پریکړه وکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروسه څه ډول مخته لاړه شي. ښایي هم نوموړی راتلونکې اونۍ چې کله افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه اجرایی رئیس عبدالله له واشنگټن څخه کتنه ترسره کوي په دې اړه پریکړه وکړي. امریکایي چارواکي هیله مند چې له واشنگتن څخه دغه کتنه به د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کتنو خلاف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د دوام لپاره د امریکا د ولس د ملاتړ له زیاتوالي سره مرسته وکړي. د رویترز آژانس د راپور له مخې له غني څخه به تود هرکلی وشي. هغه به د دوشنبې په ورځ په کمپ ډیوید کې د امریکا د دفاع او خزانې له وزیرانو سره وګوري. د سه شنبې په ورځ به په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره غرمنۍ وخوري او د چهارشنبې په ورځ به د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې واشنگتن په ډیر نرمښت له غني څخه غوښتي چې د زیات څه غوښتنه دینه کوي، په دې معنی چې له 2014 کال وروسته د امریکا د پراخ ماموریت د غزولو غوښتنه نه کوي. خو د رویترز آژانس په وینا هغه بل لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د امریکا پوځ ښایي له 2018 کال وروسته خپل هوایي قوت په افغانستان کې وساتي او دغه ځواک به ښایي اجازه ولري چې هوایي حملې ترسره کړي، افغان امنیتي ځواکونه له تهدیدونو وژغوري او ټپیانې انتقال کړي. د کندهار او ننګرهار اډې د پینتاګون لپاره ډېری مهمې ځکه دي چې د امریکا پوز ورڅخه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او له لوړ پوړو افغان قمندانانو سره چې د پوز په شپږو فرقو او خاصو کمانډوي ځواکونو کې مسؤلیتونه لري د مرستې لپاره کار اخلي. د کندهار اډه د افغانستان د کمزوري هوایي ځواک او هم په دې ولایت کې چې د طالبانو اصلي مرکز ګڼل کیږي د افغان ځواکونو د وړو اډو د ملاتړ لپاره ډېره مهمه ده. د جلال آباد اړه هم لدې پلوه د اهمیت وړ ده چې په جنوب ختیځ کې د هغو طالبانو او نورو وسلوالو چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري په مخ کې پرته ده. واشنگتن تر اوسه په دې اړه چې په دغو دواړو اډو کې به څه شمېر پوځیان پاتې کیږي څه نه دی ویلي.
امریکا ته مو د ولسمشر اشرف غنی د سفر راپور اوریده. په یوې خبرتیا پسې پغمان ته ورځو. هلته نن د یو شمېر افغان چارواکو خونډه وه.
ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د دیار لسودری نویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوریپولومړی نیټه ل ازادي رادیو وره
نن د پغمان د نوروزی په مانای کې یو شمیر حکومتي استاد راغونډ شوی وو او یو غونډه جوړه کړې و. له هغه ځای د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین په ټلیفون را سره دی. سین صاحب، دا غونډه د څه لپاره ده؟
بلې شبر صاحب، د 1390 مریض کال د پیلېدو په مناسبت نن د پغمان په نوروزی قصر کې یو غونډه جوړه شوی و چې پخې حکومت ولې او اصلاحات کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د کابینه یو شمیر غړو د مدني ټولنې غړو او د ملي شورا ځینو استادو پکې ګډون کړی وو. د دې غونډې لومړی وینا کوونکی هم خاغلی مسعود و. د په سر کې افغانانو ته د نوي کال مبارکي وویل او هیله څرګنده کړه چې دا کال د افغانانو لپاره د سولې او نیکمرغۍ کال وي. د خبرو په زمن کې دا هم ویل چې د جنگ دوام د یو بد کلتور نتیجه ده او ټول وطنوال ویل چې دغه کلتور ته باید نور د پایشکه کې خودل شي. دا هم ویل چې مخالفین نه هیله کوم چې د سولې پروسه سره یو ځای شي. سو افغانان دا نوې کال په سولې کې پیل کی او تر اخره نور د جنگ جګړې اواز وانه وردل شي. بله
سینسپ، په دې غونډه کې نور برخوالو هم یوازې د نوروز په ارتباط او د نوي کال په ارتباط څرګندونه وکړي او کنه د سولې مسلې ته نور هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه.
بله شبر صاحب، ویناوال خو ډیرو په دې کې شاعران، مورخین، لیکوالان هم او زینو شیرونه ولوست. زینو د نوروز د ورځې په مناسبت بعضی مقالې ولوستې او د دې ورځې هغه تاریخي ارزښت بیان کوو. ویل چې تقریبا له 15000 کال راهیسې دغه ورځ په دې سیمه کې منځل کیږي او نسل په نسل پاتې کیږي چې تر اوسه دوام کړی دی. او د دې ورځې د نمازولو هدف دا دی چې خلک یو تر بل په خلا شي، کار ته ملا وتړي او پیشرفتونه وکړي او خپل وطن آباد کړي.
سینسپ، که چیرته هغه سیاسي مسلې تراشو، لکه څنګه چې تاسو ویل چې احمد ضیا مسعود په طالبانو باندې ژغ وکسي نوی کال د سولې په کال باندې بدل کړي، څنګه حکومتي چارواکو چې نورو خبرې کولې هغوی هم د سولې مسلې ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې؟
نه، نورو سیاسي مسائل ونه سیړل او یوازې د نوروز د ارزښتونو په حصه کې خبرې وکړ.
خان محمد سین د ازادي راډیو خبریال پغمان را سره ومننه. په خوست کې د نوي لمریز کال پر رسیدو د خلکو او ځوانانو لخوا پسرلنۍ میلې ډېرې شوې دي. هر ورځ د دې ولایت د ښار په غونډیو، تفریحي پارکونو او نورو میله ځایونو کې ګڼ خلک راغونډېږي. دا کسان نوي کال ته نیالګي کښېنوي، ځینې بیا خواړه تیاروي او دوی یو شمېر د دوی له ځوانانو سره د موسیقي او ټنګ ټکور پروګرامونه هم لري. زموږ خبریال د متون بابا غونډې د پاسه تفریحي پارک ته د دې میلو د لیدو لپاره ورغلی راپور راکوي.
د خوست ښار په زړه د خواجه متون غونډۍ په اوږدو کې د نوروز یا نوي کال د ورځې پر وړاندې کېدو د میلو او ټانګ ټکور د محفلونو شمیر ډېر شوی دی. هر ورځ جوپی جوپی خلک او ځوانان د دې اوږدو غونډیو په یو او بل ځای کې د نیالګیو په کینولو بوخت وي. ځینې بیا له دې غونډیو د ښار ننداره کوي، یو شمېر د خوړو په تیارولو لګیا وي او ډېری ځوانان بیا سیمه ییز اندرغاړي هم د ځای ته ځانونو سره د کنسرټونو او اتڼونو لپاره بیایي. د خوست یو تن مدني فعال آزادۍ
زه محمد جلال حیکت زدران یم. دا میلی سه کال په ډیر ګټور دي، ځکه د خلکو سره د وطن پالنې روحیه ژوندۍ کوي او بل د آبادۍ په لوري او د سوکالۍ په لوري یو قدم دی. نو سه کال د خوست ځوانانو دا پتیلی ده چې نور موږ په افغانستان کې او خاصتا په خوست کې د پرمختګ په لوري ګامونه اخلو او نور د جنگ څخه نفرت لري او د جنگ د تورې وریځې او د تور لمن د ټولولو په حال کې ده.
د خوست ښار دوه تنه نور اوسیدونکي هم دا میلی ډیرې خوندورې بولي، خو وړاندیز کوي چې باید ځوانانو د ساعتېرۍ یو ځای کولو او تفریح لپاره سیمه ییزه اداره مناسب ځایونه جوړ کړي.
ولی رحمان یم، د خوست مرکز اوسیدونکا. تاسو وګورئ د ټول ولس په منځ کې مینه شته، د مینې اظهار شته او د یو ځای کېدو ځای نه لرو. واقعیت کې میله خو د ځوانانو روح ده او د ځوانانو یو ځای کېدنه، د دوی محبت کول د یو بل سره، دا تر ټولو خوندور ځای ده او ډېر د مینې او د خوند ډک پروګرامونه دي.
اسد فروتان یم. دا د نوروز ورځې چې دي یا د نوروز کومې دي خوشاله ورځې دي، دا مونږ ته مختلف پیغامونه راکوي. لکه یو خوب دلته په دې وخت کې مونږ مختلف نیالګي کینولای شو، یغې سره څنګ څنګ کې مونږ د شنې ساحې لپاره نور نوی نوی ښکلی ښکلی ګلان بوټي د نورو هیوادونو نم راوړای شو.
د تیاتر او سینما یو تن لوبغاړی سلطان محمود خیرخواوی چې
ځوانانو مخکې له مخکې چې فصلای راشي تیارای نیولې ده، ځای پر ځای میلې دي. خو هغه پخوانی ځایونه چې مونږ میلې وربندې کولې لکه کوکراک بابا، زکو بابا، هغو ځایونه کې اوس د میلو خوند رنګ نشته. سګ اسماعیل خیلو تیارای نیول ده چې په زکو بابا باندې هم میلې جوړې کړي. نن تفریحي پارک باندې میله ده چې دا د خوست لپاره یو ښکلی مرکزیت دی او خوست ته یې سخت ښکلا ورکړې ده. ټول مدني ټولنې تیارای لري چې نوروز په ښه شاندارو مراسمو سره ولمانځي.
د خوست ښار دوه تنه نور اوسیدونکي هم د سګنیو نوروزي میلو پاړه وایي چې
زه صاحب رحمان کجیری کلی اوسیدونکی خوشبخت خان تپک خلک میلې کې د نوي کال په مناسبت نه د خوشحالتیا دپاره د خلکو د آرام او د خلکو د خوشحالتیا دپاره دلته د میلې کې ډېرې خوان کې.
شفیع الله تنها مې نوم ده، د خوست اوسیدونکی یم. دلته به هر کال مونږ راجګېږو ځوانان، چې تقریبا یو نیم سال پر ځوانان یو، هر کال راجګېږه دلته کې بس نیالګي مو لګو.
د یادونې وړ ده، نوروز د افغانانو او د سیمې د هیوادونو د خلکو ګډ دودیز جشن دی چې خلک او بزګران د نیالګیو، بوټو او رنګارنګ ګلونو په کرلو او د میلو په جوړولو لمانځي. د نوي کال په پیلېدو سره د محصلانو او زده کوونکو شمنۍ رخصتۍ هم پای ته رسیږي او دوی ښوونځیو او پوهنتونونو پر لور روانېږي.
وړاندې مو په خپرونه کې د نوروز په مناسبت د والیبال له ټورنمنټ هم خبره وو او د نوروز په مناسبت په دې خپرونه کې د امریکا د ولسمشر پیغام هم تاسو ته درسو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له د ماښام تر اوبه جو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په شمال زون کې د خبریالانو د حقونو مدافعان د ژورنالستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو او په موقع سره له دولتي ادارو څخه د معلوماتو په نه ترلاسه کولو اندېښنه ښکاروي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
په شمالتون کې د خبريالانو د ټولنیز انجمن مشر ګلابشاه باور وایي چې ورځ تر بل د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی باور خبريال د ټولنې هنداره بولي او په دې اند چې نه باید ژورنالستان ملي منافع د شخصي ګټو قرباني کړي او د چارواکو سره د اړیکې په خاطر د حقایقو له انعکاس څخه سترګې پټې کړي.
خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی په پیښو کې ډېری دولتي چارواکي لاس لري. بدبختانه د تیر کال په پرتله په دغه کال کې 50% زموږ خبريالانو په وړاندې په 50 ولایتونو کې دا کچه لوړه شوې ده چې دوانه پر مړه او نور په بیلابیلو ډولونو باندې وهلو ټکولو وسایل اخیستل ضبطول خبري سیمې څخه د خبريالانو منع کول نارسای دغه پیښې دي چې ورځ تر بلې د زیاتېدونکې او د اندېښنې وړ دي.
لا بل لوري په شمال زون کې د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ دفتر صحوي مشر نوراغا شریفي وایي چې د تیر کال په ترڅ کې ټول شمال ځونکې د خبريانو په وړاندې 15 مورده تاوتریخوالی ثبت رسیدلې چې په کې دوه برابر زیاتوالی راغلی دی. په بلخ کې د حکومت د رسنیو دفتر مشر احمد ضیا فیروزپور له دې سره چې وایي د خبريانو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره شوی او لا هم دوی له تهدید سره مخ دي، خو زیاتوي چې دوی په اسانۍ سره کولای شي چې له دولتي ادارو څخه معلومات ترلاسه کړي. هغه وویل چې هیڅ ډول اندېښنه په دې برخه کې نشته او دوی داسې سهولتونه برابر کړي چې هر دولتي مقام د خبريالانو سره د معلومات د شریکولو په خاطر حاضر شي.
منګرانی خاص را به خاطر
اعتراض کې هیڅ اندیشنه نرم او د حکومت د رسنیو مرکز د سهولتونه برابر کړي چې خبريالان معلومات ترلاسه کړي او اطلاعات د خلکو او د خلکو لپاره دی باید د زمينه مساعد کړي. هغه معلومات کوم چې ملي منافع ته توان نه رسوي هغه په موقع سره باید خبريالان ته ورکول شي. په داسې حال کې د شمازون خبريالان د دوی په وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو او په موقع سره معلوماتو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت او اندېښنه کوي چې څو ورځې د مخه هم سرپل ولایت کې دوه تنه محلي خبريالان د یاد ولایت د عامه نظم پولیسو لخوا وهل او ډبول شوي دي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادۍ رادیو، بلخ.
په خوست کې د نوې لمریز کال د رارسېدو په مناسبت د بیلابیلو سپورتي لوبو یو شمېر تورنمنټونه پیل شوي دي. نجبالله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ورزشکاران وایي چې د نورو کلونو سره په توپیر کې سږ به د نوي کال لپاره د بیلابیلو لوبو یو شمېر تورنمنټونه په خوست کې جوړ شي. یاد څرګندونې 13 ورځ یو شمېر ځوان ورزشکارانو او د ورزش د برخې مسؤلینو د والیبال لوبې د اونیس تورنمنټ پر مهال چې د نوي کال د رارسېدو په ویاړ جوړ شوی آزاده راډیو ته وکړې. د دلاور په نوم د تڼیو د سیمې یو تن ځوان ورزشکار وویل چې په دې موقع به د اطرافي سیمو ورزشکارانو ته د لوبېدلو او د ډېرو تجربو د ترلاسه کولو ښه فرصت په لاس ورشي.
نوم دلاور دی. نن چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی دی د خوست ملي سټېډیم کې نورزی ټورنمنټ دی. مخکې وخت کې موږ دغه ټورنمنټ چې کله جوړېدل یا بوستلی دی په نورز کې نر ولایتي ته تللی یا مرکز ته دی کوبل ده ځوانو اندې سره ډېر به تشویق شي بلکې دا د ولسوالۍ ځوانانو ډېر سره تشویق شول.
په خوست کې د والیبال لوبه د ډېر پخوانه نه یوازې په مرکز او ولسوالۍ کې پریمانه مینوال لري بلکې په وروستیو لسیزو کې د دې سیمې یو شمېر والیبالران د افغانستان په ملي لوبډلو کې هم لوبېدلي او هیواد ته ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. د نوي کال په مناسبت د والیبال لوبې روانې سیالۍ چې یوه اونۍ به دوام پیدا کړي د خوست د ولایت مقام په نوښت پلان شوي دي. د خوست د سرپرست پوریوان مبارز زدران وایي چې
د خوست د مرکز ولسوالۍ په کچه د 15 لوبډلو لپاره د پسرلی په ویاړ یو د والیبال تورنمنټ جوړ کړ.
بل خو د خوست اولمپیک عامر عزیز ملنګ د دې لوبو اهمیت په دې کې بولي چې لوی خو به اطرافي ورزشکاران مرکز ته راشي او بل لوري ته به د نور ورزشکارانو له مهارتونو او ورزشي تخنیکونو هم برخمن شي.
موږ به دغه نتبې پیدا حاصل کړو. یو به داوي چې موږ خپل ځوانان معلوم شي په ولسوالۍ او په مرکز کې چې هغه موږ منتخب ټیم د خوست ولایت لپاره جوړ کړو. بل هغه به داوي هدغه خواله پدا کړي چې مونږ د ولسوالۍ ورزشکاران به هم مرکز ته راشي د خپل لوبډلو سره بده مسابقاتو کې هغه تجربه چې په مرکز کې وي هغه بده انتقال کړي.
د یادونه ورده چې نوی کال ته په دې نږدې شپو ورځو کې د سیمه ایزې ادارې مدني بنسټونو او یو شمېر خپلواکو شخصیتونو لخوا ځینې ځانګړي برنامه جوړې شوې چې په دې برنامو کې د نورو کلونو په پرتله د عامو خلکو ګډون او لیوالتیا ډېره تر سترګو کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان ولی لیکي هیله ده چې اشرف غني او عبدالله امریکا ته له یوې اجنډا سره ولاړ شي او د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او تسلیح پروګرام د دې اجنډا په لومړیتوبونو کې وي. حمدالله اشمن له هلمند لیکي اشرف غني باید له امریکا څخه د هوایي ځواک غوښتنه وکړي. کریم د غزنی له مقره لیکي ولسمشر غني باید له امریکا د وسلو پر ځای سوله وغواړي. حامد ستانکزی له لوګره لیکي د اشرف غني او عبدالله د امریکا سفر ګټور دی ځکه چې امریکا د افغانستان په سوله کې مرسته کولی شي او پر پاکستان فشار راوستلی شي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زید څخه.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت دواړه مشران سبا د امریکا متحدو ایالاتو ته روان سي. په دغه څلور ورځني سفر کې به د افغانستان ولسمشر او د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره د افغانستان پر امنیت خبرې کوي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې پرون پر یوه شته د حمله د هغې د وژل کېدو او بیا د هغې جسد ته دوره وچول کېدو د پیښې په ارتباط څلور مشکوک کسان نیولې دي. د اروپایي اتحادیه لخوا پریکړه شوې چې پر روسیا د اقتصادي بندیزونو دوام د منسک د موافقې له عمل کېدو سره وتړل سي چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او د وسلوالو بلتون غوښتونکو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي او اوربند غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو ویډیوي پیغام کې چې سپینې معنی خبر کړی د ایران خلکو ته د نوروز مبارکي ویلي او هیله څرګنده کړي چې د امریکا او ایران خلک به نوی هجري شمسي کال په خپلو کې د اړیکو د ټینګولو او د نوي راتلونکي جوړولو لپاره موقع وګڼي. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي دا سیاسي دلیل نه لري چې پر اساس یې د خپل هیواد د اقتصاد د شکېدو خوشبيني پیدا کړي.
د نورستان سرپرست والی له ولسمشر اشرف غنی څخه د نورستان د ویسړی قومي شخړې د هواري لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. د نورستان چارواکي وایي د کامبیش ولسوالي اړوند د کوشتوس په سیمه کې لتیرو شاوخوا اتیا کلو د دوو قبیلو ترمن تر پیدا شوې شخړې له امله تر اوسه تر 500 زیاتو کسانو ته مرشوب لا وشته ده. په دیاړه لسیمي روح الله انوري راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په وزانګړی مرکه کې ازادي رادیو ته وویل شاوخوا اتیا کال کېږي چې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوس په سیمه کې د کامدیش د دوو قبیلو ترمنځ د اوبو پر سر شخړه پیدا شوه. په یاد شخړه کې د کوشتوس په سلګونو کورونه وسوځول شول او په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده.
د کوشتوس کلی چې تقریبا 1500 فامیل پکې ژوند کوي دغه کلی مکمل حریق شوی دی مکمل. او د دې کلی اوسیدونکي ټول د اوارګي او د مهاجرت زندگی کوي، څوک په پارون کې، څوک په چترال کې، څوک په نورو ځایونو کې. تقریبا 150 کسانو خپل خپل د لاس ورکړي د ماينونو په انفجاراتو کې او مکمل کلی شوی دی. 400 کسان په دې جنگونو کې په ټول د وجل شوی دی.
سرپرست والی وایي تیرو چارواکو د یاد ستونزې د حل لپاره کوم کار نه دی کړی، خو اوس دوی د زړه له تله غواړي چې کوشتوس کې د اوبو پر سر پیدا شوی شخړه پای ته ورسوي. هغه وایي د کوشتوس د شخړې پای ته رسولو په خاطر ولسمشر غني څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده.
ځکه مې د رئیس جمهور نه غوښتنه وکړه چې د دې مشکل د حل لپاره هم جرګه ترتیب کړي او هغه مشکل د حلولو لپاره د یو فرمان په اساس باندې چې د هغه جرګې فیصله او پریکړه واجب تعمیل وي او هم د هغه سیمې لپاره د دې لپاره چې هغه سیمې ته زموږ لاسرسی آسان شي عملیات ترسره شي او د عملیات د ترسره کېدو په صورت کې موږ ته زمینه د دې برابر شي چې د کوشتوز شریف خلک بیرته په هغه ساحه کې ځای په ځای کو.
د نورستان د برګیمټال اوسیدونکو او د یاد ولایت پخوانی امنی قومندان غلام الله نورستانی وای د کوشتوز او کامدیش خلکو ترمنځ د اوبو پر سر شخړه په 1310 لمریز کال کې رامنځته شوه. د حل لپاره د کونړ او نورستان قومي مشرانو او دینی عالمانو ډېره هڅه کړي، خو یو وخت هم د منځګړیتوب نتیجه نه ده ورکړي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خو د کامدیش د خلکو لخوا د کوشتوزیانو کورونه هم وسوځول شول.
موږ هم ډېر هلې ځلې وکړې، ټول مشران ورلیدل او حتی د کونډ نه دغه نه خلک راغی څو ظلم جرګه وکړه څو ظلم قضا دی دا آماده کړو څو ځله مشرانو ټول شو په ننګرهار کې په نورستان کې مشکلات ایجاد شوی دی. اوس
هغه وایي د دغو خلکو ترمنځ د روغې جوړې کول او بې کوره شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته راوستل ډیر اړین دي او باید چې د نورستان او مرکزی دولت مشران په ګډه هلې ځلې وکړي. غلام الله نورستانی وایي د کشتوز او کامدیش دښمنیو په برګي مټال او پارون کې هم خپلې ریښې غځولې او که چیرته یاده شخړه زر هواره نشي نو په نورو سیمو کې به هم د اختلافاتو او جګړو پیل کېدو لامل شي.
سوالی کامدیش او برګي مټال لپاره خپل پارون لپاره یو سخت اهمیت لري دا باید ځکه دا یو داسې مسله ده چې کلونه کلونه تېر شو مشکلاتونه اوس په ټول
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د اوبو پوله پټي او نورو وړو خبرو پر سر د کورنیو او قومونو ترمنځ جګړې شوي او لاروانې دي چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي. د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته د خپلمنځي شخړو تلفات هم زیات دي. که چیرته دولت، دینی عالمان او قومي مشران په شریکه د یادو شخړو او دودونو د لمنځه وړلو لپاره په اخلاص کار وکړي نو د یادو ستونزو هواري سره به امنیتي حالات هم ښه شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری بیا ازادي رډو په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې ملګرو ملتو په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ اندېښنه شولې ده، خو تر هغه مخکې د ایران په ارتباط د امریکا د ولسمشر څرګندونې راخلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې نوی کال د نوي امکاناتو کال بللی دی. د ایرانیانو ته په خپل پیغام کې ویلي دي چې دا په څو لسیزو کې تر ټولو غوره فرصت دی چې دواړه هیوادونه اړیکې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا لوړپوړو ډیپلوماتانو د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر څخه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د نوي کال د مبارکۍ پر مهال په خپل پیغام کې وویل چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی، خو واټن اوس هم شته. د ویل زه باور لرم چې زموږ ملتونه یو تاریخي فرصت لري چې دا لانجه په سوله ییزه توګه حل کړي. دا فرصت باید موږ له لاسه ور نه کړو. اوباما زیاته کړه، زه یو ځل بیا غواړم له دې فرصت څخه په استفاده سره د ایران له خلکو او مشرانو سره په مستقیمه توګه خبرې وکړم. له تهران څخه تر شیرازه او د کسپین بحیرې له سواحلو څخه تر خلیج فارس پورې تاسو د نوروز لپاره پر یوه میز راټولېږئ، د نعمتونو لپاره شکر کوئ او راتلونکي ته سترګې په لاره یاست. سږ کال زموږ لپاره په لسیزو کې تر ټولو غوره فرصت دی چې د خپلو هیوادونو لپاره یو مختلف راتلونکی انتخاب
کړو. a different future between our countries.
Obama ویل ایران د منځمهاله اټومي موافقه په اړه خپل ژمنتیا ساتلې ده، خو راتلونکي ورځې او اونۍ ډېری مهمه دي. اوباما ویل چې د ایران لپاره یو لارسته چې نړۍ ته تضمین ورکړي چې دغه هیواد اټومي وسلې نه غواړي. د ویل چې دا لار به ایران د زیاتو فرصتونو پر لور بوزي، خو اوباما وایي که د ایران مشران دا لار د ځان لپاره غوره نکړي، ایرانیان به یوازې او د نړیوالو فرصتونو څخه به برخې پاتې شي. په داسې حال کې چې د مارچ په پای کې د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه د چوکاټ لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی دی، او تمه ده د جون په شلمه نیټه آخري موافقه لاسلیک شي. ایرانی او امریکایي ډیپلوماټانو د دې موافقه لپاره په مذاکراتو کې د پرمختګ په اړه ویلي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د پنځشنبه په ورځ ویلي د مذاکراتو په اړه ډیر نوي موضوعات سته خو پرمختګونه شوی دي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا ته ویلي موږ په شتوګه پر خوانیو خو زیات کارونه پاتې دي چې وسی. د ایرانیا او امریکای ډیپلوماټانو له دې څرګندونو وروسته یو اروپایي ډیپلوماټ فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې مذاکره کوونکي له موافقې څخه ډیر لري دي. دغه ډیپلوماټ په خبرو کې له خپل موقف څخه د ایران شاته پاتې کېدل د دې ناکامۍ سبب شوډلې دي.
نن د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو چې پکتیا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې د پاکستان په اړه راپور راواخلو، د پاکستان د کرکټ لوبې په اړه به معلومات درکړو. نن په سیمی فاینل کې پاکستان له استرالیا سره لوبه کوي. د پاکستان ټول لوبغاړي د 214 منډو په جوړېدو سره سوځېدلې دي او اوس استرالیا لوبه کوي. استرالیا په 28م په 29م اوور کې 165 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. داسې ښکاري چې د استرالیا ټیم برلاسه دی او له دې نړیوال جام څخه به احتمالا د پاکستان ټیم اوټ شي. د ملګرو ملتو په پاکستان کې د اعدامونو پر روانې لړۍ اندېښنه ښولې او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې دا لړۍ ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې په نړۍ کې د اعدام سزا ډیرو هیوادو لغوه کړې ده، نو پاکستان هم مکلف دی چې پر دې بندیز ولګوي. په دې اړه ذبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په پاکستان کې د اعدام سزا پر تطبیقې دوه ځل بیا اندېښنه ښودلې. د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د دې هیواد له حکومت یې غوښتي چې ژر تر ژره د لړۍ ودروي. دغه سازمان هم همداراز وایي چې په پاکستان کې د اعدام سزا پر تطبیقېدو سربېره هم په دې هیواد کې په تروریزم او جنایي جرمونو کې کموالی نه دی راغلی، نو د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان د دې پابندۍ چې یو ځل بیا د اعدام پر سزا بندیز ولګوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په یوې خبرې کړې اعلامیه کې کړې دي. دغه سازمان دا اندېښنه تر هغې وروسته ښودلې چې د پاکستان حکومت په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 25 کسان اعدام کړي او دا لړۍ لا دوام لري. که څه هم د پاکستان حکومت په 2003 میلادي کال کې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی و، خو د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر خونړي برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې 144 کسان ووژل شول، د پاکستان صدراعظم پر اعدام لګېدلی بندیز لرې کړ. بلخوا د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مرګ له سزا بندیز لرې کول له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه، بلکې د خپل اساسي قانون په رڼا کې د خپل اولس د ژوند ژغورل بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اند تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ولسي او سیاسي حقوقو د نړیوال قانون له مخې چې کومو هیوادونو د مرګ سزا نه ده لغوه کړې، هغوی دا سزا کارولی شي. د دې قانون د دویمې مادې له مخې کومو هیوادونو چې د مرګ سزا نه ده لغوه کړې، نو کولی شي چې دا سزا د قانون سره سم د سختو جرمونو لپاره وکاروي. موږ له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه کوو، بلکې زموږ اساسي قانون او زموږ قانون نظام د مرګ سزا لري او د نړیوال قانون له تعین کړی شوو اصولو سره سمه ده. خو له بلې خوا د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي پاکستان دې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي او د تروریزم د مخنیوي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره دی له متبادلې او دیموکراتیکې لارې کار واخلي. د ملګرو ملتونو په وینا په 21مه پیړۍ کې د اعدام هیڅ گنجایش نشته، او په خبره چې دغه سازمان تر 1600 زیاتو غړو هیوادونو یا خو د مرګ سزا لغوه کړې او یا یې هم پرې بندیز لګولی دی. په ان حال کې اروپایي اتحادیې هم د چهارشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو غوښتي وو چې د مرګ پر سزا د بیرته بندیز ولګوي او خپل نړیوال مسؤلیتونه دې ترسره کړي. خو میرمن اسلم په دې اړه وایي چې پاکستان اروپایي اتحادیې ته د مرګ د سزا په اړه خپل موقف څرګند کړی او ورته ویلي دي چې پاکستان له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه کوي. د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر خونځي تر برید وروسته د مرګ پر سزا لګېدلې بندیز لغوه کړ چې له هغې ورځې تر دې دمه یې لږ تر لږه 45 کسان اعدام کړي دي. د راپورونو له مخې دا مهال د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې شاوخوا 3000 کسان د مرګ پر سزا محکوم دي.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام خپور کړو، د کرکټ د لوبې په اړه به دا معلومات سره شریک کړو چې دغه په استرالیا کې د کرکټ د نړیوال جام سیمی فاینل روان دی. په دې لوبه کې پاکستان په 214 منډو د استرالیا په وړاندې اوټ شوی دی او استرالیا لوبه روانه کړې ده. په 29 اوورونو کې تر دې د استرالیا 160 منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلي. د استرالیا برلاسه ښکاري، نو استرالیا به په دې نړیوال جام کې په سیمی فاینل کې، البته دا کوارټر فاینل دی وبخشي، په سیمی فاینل کې د هندوستان له ټیم سره مخامخ شي. اوس هم ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام سالم محمد صالح وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو، د آزادی او اوریدونکو اوسنی پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اول له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وایي په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي یا هم د دغو شبکو قیمتونه منصفانه نه دي. ورپسې ګڼ پیغامونه د اوریدونکو پر نورو ستونزو دي. د آزادی او اوریدونکو پروگرام د اوریدونکو په هغو ټلیفوني پیغامونو پیلو چې د مخابراتي شبکو په اړه د دوی پر شکایتونو دي. ورپسې ګڼ نور پیغامونه لکه مخکې چې یادونه وسوه د اوریدونکو پر نورو مسایلو او ستونزو دي. د ملي اردو سرتیری خپل ستونزې بیانوي. ځینې اوریدونکي وایي د ناامنیو په تنګ دي یا هم نور مشکلات لري. نور به د دوی څخه د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
چون موږ د اجرستان په ولسوالۍ کې ټلیفوني اسانتیاوي نه لرو. بله ورځ بحث کېده په قانون باندې، د قانون اساسي باندې دا بحث کېده چې طالبان غواړي چې قانوني اساسي کې بدلون راولي. یو محترم وویل هغه نوم هم معنوي ده، ځکه چې موږ د ټلیفون لاسرسی لرې ده. وایي قانون اساسي جوړ شوی ده، بدلون نه پکې راځي، ځکه بدلون خو لا هغه وخت پکې راغی چې جنګچیری راغی او د اشرف غني او د عبدالله المابینه مبارزه وه او یوه چوکۍ په افغانستان باندې تحمیل کړه چې هغه قوه اجرایه ورته وایي. او آیا چې په قانون اساسي کې څه بدلون راشي او واقعا د سولې ټکی پای ته شوده کیږي دیکه به څه بدوي؟
زمر پیغام دا دی ابغان بیسم تم دی زوش مزل د سوالی تراسی سلام پای دیر مکا پای
زمون پټول و عامل سوالی کی یواز یوا شبکه د افغان بیسم فال دی او هغه هم سر کار نه کته دی خاطر کله زنګ کله بندي یو کله زمون تماس تاسو سره کیږي په دې خاطر زنګ و بار بار
زنګ نه زاب الله شموزه د سوالی نه وای د دولت سمو د غشتنه د ټول خلکو موشه د روان ویسم تمبا په شموزه کې په حال کې ځکه چې موږ سره تمبا په حال سره د کوه هیڅ شه هیڅ دغه کار به ځنی اخستې.
الو زه نه مطلب د روزګار نه ولایت کې زبر سوالی خبره کوم. د افغان بیسیم شرکت ته دا خبرتیا دا او د موشتنه ده چې د افغان بیسیم شرکت د غلا او څه خلاص واخی. په اول کې خلک ټول خدای سره مسره کم کړو د ټلیفون او اوس یې چاره ته ویل چې 200 افغانۍ ما په ټلیفون کې چولې وي د 15 دکو خبرو کول سره نه یو نیم سل افغانۍ د لاس ورکې او مصرف شي. ما دا موشتنه ده د افغان بیسیم شرکت څخه چې د غلا او څه خلاص واخی او که وانه خې د افغان بیسیم شرکت سره ټول خلک مخواړوي.
زه توحیدیار احمد زای د لوګر ولایت د آذری ولسوالۍ اوسیدونکی چې اوس پیلن په ملي اردو کې سرباز یم. زمونږ د لوګر ولایت د آذری ولسوالۍ چې د مخابراتي شبکه نه لري او خلک ډیر
مزدا پیغام رسول غواړو د افغان د سیم شرکت ته ټلیفون کړ چې د دې په نرخ کې او د دې په پیسو غټولو کې ډیر زیات لګښت راځي. مزدا دې څخه غواړو چې دې په خپل نرخ او په ډیرو پیسو غټولو کې تجدید نظر وکړي. کچیر دا کار ونه شي د افغان د سیم د کمپنۍ سره په افغانستان کې ډیر خلک بیا استفاده ونه کړي او نورو کمپنیو او نورو شرکتو ته به مراجعه وکړي. والسلام.
آزادی رادیو د خواڅخه زموږ پیغام د افغان بیسیم او ټلیفوني شرکت ته ورسوي چې ستاسو لګښت او مصرف ډیر سوی دی. افغانان او ستاسو هغه مشتریان د دې نرخ څخه ستړي دي، غواړي چې د ډیر لګښت او د ډیر مصرف په خاطر باندې و نورو کمپنۍ ته مراجعه وکړي. باید تاسو په خپل مصرفیات او په خپل لګښت کې تجدید نظر وکړي. والسلام.
زه د هلمند ولایت څخه د کډوالو سوالي ته خبرې کوم. زما د مخابراتي او ټکنالوژي د وزارت دغه د هلمند ولایت څخه د کډوالو سوالي مخابراتي شبکې ته د پاملرنه وکړي، ځکه چې په وړاندې سیم آیا ډېره کمزورې ده. والسلام.
زه د هلمند ولایت خبرې کوم. د ملکا او اخر وخت د مخابره له شرکت هم تمې کې اوسې د راوړز کې پی اس کا پی موږ د اشتغال وسته مشکل لري چې د خادمه چې سمس او نور مرو ورزم طالبان نو وسته خپل پیدا طالبان نه راځي نو جاغو کې او نور حکومت له مشکل کې.
زادہ هلمندا کجکی د ول سوالین می اړی کنی وجه ده. زما دا خوښ دی چې زمر د کجکی خدیجه په اړه چې اوسل ریښتان دی په اړه چې او د رئیس جمهور اشرف غنی هم دا غوښتنه ده چې زمر خپل دی وکي اړای جنگونه پیږي.
بعد نو می امر سپار د ول ولایت شمزون فارس خزان وهلی موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې بیا خاص د وزیر صاحب خبراتو څخه چې موږ د دې صورت ترونه ده کړی چې ټلیفون لاسرسی نه لرو. اته مې چې کېږي چې د سلام نامه یو تنبا ولاړ چې 2 کیلومتره کار کوي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ولسمه ته د بیسین شبکه یا بل شخصه په اړه کړی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سره د پیغام پردم چې دغه د یو موضوع د دغه د افغانان چې پیران کې بندین یو موضوع د سره هغه هم جوړ کې په دغه هغه هم یو باسي چې افغانان په د ایران په ځینځمې کې نه چې ټول په ایران باندې مخکې دغه نفر چې یو نظر وسې ډیر بشي
افغانانو غور جو ولسم چمزنیو کې دا افغانانو چې وبلې دا مسلمانانو دا یزور دا روپی جناخله دا غور جو چې په سفارت کې جناخله زوالت آزادی دارالم دادا غوانیان داوال خون سلامونه ورتام د آزادی رضویت کارکون کوټو ټول ته د ښه کار دي د مرد سره خوشاله یو اول دا ورتام د ولسمشر سمردا خوښ لرو چې دا غوانیان بس خاص نه کې د ایرانیان څو چې خراله پر کډر من دی په نو په څنګه په چمونه نه یو کس کو په سات هغه په کې څه کوي اتا کا څه پر کار کارډینر د نن کړي و دواره بخښه مړ شو نه ورځ یا تشکیه موږ نه ګډي نمو وو چې شاله رالو وو چې تیز ناس اتین دوه دین زرو زره په پورتګال کې راځه وښتله یو تاسو تاسو نو چې هغه کول دا افغانانو د تاره د مسمشر ته مدا خو چې دا ول افغانانو د خاص د ایران ته نکې چې د جرمونو سره کې او په یو کار کې نه راځي که څه ده نه کړو زه خپل دا و زه څوره دې کې چې را مرګ کړم دا نه کړو په دا چا کا چې درې مرز ولې دې نه په څنګه و ورځ ته ورځ نه دی دی و نه و به نه شي و بل ته زه څنګه زره تمنه پورتګال کې نه غوښتل نه زه افغانان زوره ولر زه د افغانان څه کوم کول
زمي احمد الله المن ولایت نه دالی ول سوالي و چې دوم کوم له کوم د آزادی رادیو ته دا پیغام پردم چې ما پیغام نشر کړ سرم ډاکټر اشرف غنی ته له کوم چې دغه افغانان د ایران په زندان کې ناشته ایا دغه یو غمخورنه دی کوي که نه کوي له کوم چې د یو غمخورنه وکي افغانان په زندان کې ناشته د ایران په زندان کې ادامېږي ادامونه پر اوسیل دي د له کوم چې د یو مرستې سره وکي د افغانانو سره چې د ایران د زندان نه راوړي
ګلمن مسجد حنفی د ګلمن کې ولایت کې دغه اربکیان چې د خلک ډیر زورې له تاریخ پر برابر دغه وخت د تاریخ دی نو اوس تاریخ څه دی پیسې غواړي وایي مثال خبرې دلته برمی دی یا باوړی پر باوړی باندې کمیلي ورته ګیم دی چې زره کالدار غواړي که چارواکي دي کاربکیان ګیم دی زره کالدار غواړي او پدې کې دې د والي نونی خچوالي ورسره ملګری دي کنه دي نو کومندانان ټول په دې کې شریک دي مله پیغام دی چې باید د غټ مشران ته خبر شي چې د رشوت خوران یې څه کې د مابین السلام علیکم
زه د ګرنسیل د ولسوالۍ ته محمد ولی خبره کوم ما دغه پیغام د اشرف غنی ته دی چې دغه د کندار او د راجه کوي چې زسته چې کشتي کوکنار درماتوم و چې موږ خواري بخښلې ده امبارونه مور کړی دي او نور وخت پر موږ باندې تیر کړی دي او اوس به دا خبره تیز تاریخ ورماتوم دغه وخت دا خبره مړه تکوي موږ مصرفونه سوي دي موږ تیل مصرف کړی موږ امبارونه مصرف کړی او دوی وسره تا وای موږ درماتو ورتنه
من ولایت ازادۍ او ټول سوالي د بنادر څخه په تماس کې وروره نو دا وړو مقاومت څخه دا غوښتنه ده چې دا تاریخ بیا بند کې سم ده نو یې پر مخ یې لکه دلته دا غار مکه انو را چارواکي راځي دا ماموریت څنګه سره دی وره په ټولې د خلکو څخه پر بزګر باندې 2000 او 3000 ټولې یې یا د پر مخ باندې کې یا د لکه وره
نو سلام اشرف غنی صاحب ته وایي چې دا افغانان مزمیر او افغانان ته تکلیف مه ورکوه دا غوښمه کینو کې تاریخ ته کړل دي دا غوښته ته څو د نوماته وایي دا خو ډیر ظلم دی ته چې دا افغانان سره څه کړی چې ته دا وښته متار ته راواز شي دا یو چې یو وي تکلیف ورکوي هغه خواران دا شل کار دی ستاسو جنگو د بلې دی زه د څو مو چې نو کینو کې تاریخ کړل خپل دایا ته چا و د ونی
ایا کی تا یو تکي څه واه مو جماعت زاسن کړي روزګار ملات چرشنو سوالي خبره کوم مهدا پیغام دی چې دغه تاریخ نن شي چې دغه تاریخ نه بنديږي په سره کم باندې نو زه چې زته د تاریخ سره شي ټوکی اوړي او نشي ټوکی جني جوړيږي موږ ته باکړي موږ دای شي کړي لکارې ستلي د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه راغلم د کندهار په ملي رادیو کې د زراعت رئیس وویل چې موږ په کندهار ماته موږ مونږ ویشي ورولجان کسان بخته کا په څلور کلی کې نه په لاس کې دي کې د دې یو غنی غنم ویشل شوی ده چې غنم چې ویشل شوی دي د خلکو شخصي جوبو ته تللی
هیله لرم چې زما پیغام به لوړو چارواکو ته ورشي چې زموږ سره د غنمو مرسته وکړي، موږ ته اوبه راولي، موږ به د تریاکو پوښتنې په خپله خوښه واړو.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د دوی خپل نظرونه څرګندول. له دې سره اوسنۍ پروګرام د غلطه پای ترسیږي. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو. تر بلې ورځې او بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.